سیاسي ازادي راديو ته ورشي اس پاپونسن کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راديو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راديو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په پاپونسن کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطلب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سئ. خو پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په روزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یوه موافقه کېږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې شکیله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینی حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د روزګان په ګیزاب او د دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا تبسمي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز دایکنډي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې څه دي مرکز کرنکوټ رسېدلي.
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د روزګان د ولي ویان وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره کافي تمرین نه کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره می ګول واهه. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوی چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوی چې نن شاهیني اسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل لیوی میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې سلو تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو وربیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلی وو. افریدی د 2011 کال د مې پر 23 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 23 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شایي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی شهر کې د زړه له سکتې وروسته د 95 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی وو. د استرالیا لپاره په 2500 ټیسټ لوبو او 144 یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. خبرونه مولو ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه راپورونه برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غشتنه وکړه. شاغلي خلیلزاد د خبره پرون کړی ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لوملنۍ موضوعات وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شهر ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس دلیل هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربند غوښتنه په داسال کې کیږي چې د افغانستان لوی څرنوالي وایي سرش کال د وژنو پیښې زیاتوي. نور حل د دې نادر پر راپور کې
د زلمی امرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی امرخیل د خپلوانو په وینا نو موړی د سیشن بي پښپا کله چې غوښتل د خپلو درویو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیاز بیک تا نارسیده دلته ما کلته ده دوی تقریبا شپاگوه کسه و دره زمان و سره یو خپله و او بل یو شاگرد و سره شاگردم شهید سه او ده خپلم شهید سه او ده دره زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل دې سره
کې ځخ مسوي ده. د صفات امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ایز اورګانونو اداري امنیتي کارکونکي او د کانګ فو د ورزشي کلب استاد وو. د کابل امنیت قومندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکونکي د یو کنه پاړې سنوي په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي سکال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېر جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته لیکلي د روان مالیکا لومړی شپږ میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پوری یو زر شپته قتلونه تر سره شوی چې یو زر دوه لسی په قصدی قتلونه کې دی. دا اداره دغه شان وای چې تیر کال د همدیش په گومیاشت په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدی انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوی چې 1018 په قصدی ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او قندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګوري کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی سرنوالۍ لخوا څیړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغان نوی پارزخ باندې موبایل باندې خلق وجل کیږي وهل کیږي ټکول کیږي.
مشکل زیات د خلک هم وجل کیږي. مشکل لرو دومره غټ مشکل لرو د حکومت نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
له دې وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نور ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستی راپور مو دا دی چې وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ننګرهار چارواکو دلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د دوو میلیونو پشهخانو د ویش لړۍ پیل کړه ګڼ غبرګونونه راوپارېدل. د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه پشهخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوې ده او خلک په کوټو دننه سوي دي. سهرګل امیرزای راپور لري.
ننګرهار میشتې په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شوو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې په شخانې په داسې حال کې توزیع کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پننوتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لړلې احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي او کرالیږي چې لامل نه یوازې مرستې بل پلوزی بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد ښار نه د لس میلیونه روپو په پشخانه راوړی او دای تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر د فائدې وخت للی او دغه ډېر زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی که داسې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډېر ښه وه چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې ښاریانو لپاره ګټه وه.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکي اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین المللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپلو مرستو د کیفیت تضمین کړی نه د وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې هم ځینې شیان شته بودیجه ده مصارفات چې ځینې وخت کېږي خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغې د څارو کې هغې د ارقام معلوم کړي هغې د قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي بېرته بلابله خوازي. باید صحیح څارنه وشي دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت دی او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څیړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمنګ د ولایتي ادارې نه غوښتنه مم داده چې مېصد به د ار کار کې د موسم د وخت سره سم سموشي او به موسم هیڅ شیم نه کوي اوس خوږه مې ده به په نور پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه بچي نو په دغه کې د خلکو نیوکی او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی ده او زمونږ والی صاحب نم غوښتنه هم دا چې مسحت په دې کې بچي او چیرنه وکا او چې دا شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وګړي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیون په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هری په شخاني قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیون ډالر کیږي او 2 میلیون ډالر د انتقال او ویشت پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1300 سوالیو کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یو ورځ وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل په یو خبره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د په دې برخه کې زینو باریکۍ او تذیر کړ او ژمنه وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه بکوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا و چې د ملریا برخې روغتون خطر شي اسکو. دوم دیرلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي، مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم خودل شوی و یو ان ډی پی یو میلیون پښخانی خودلی وی او دوی موږ ترقام د 2 میلیون راکړي و چې 2 میلیون پښخانی دي. دلته هم سوی تفاهم موجود وو. د ټول موضوعات بررسی کیږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلي کار روان دی. کله چې بشپړ شي بل ولسر شي.
که څه هم په دې اړه موږ وختل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم لزانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځای چارواکي وایي که څه هم د پښخانو پلان کار وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر را رسیدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله څو میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پښخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوی مجله د یوې بلې غاڼه اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د جبو د بیت کونځل کامیاب شو. مته زیر سیبمو او رشاد سیبمو
په زرپان کې به د خوګو مشمانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واوري. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لاتیرو پینزو کلونو را پدی خوا د سپتمبر درویشتمه نیټه د پښتنو د کلچر رسپنوم نومول شوی ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمی سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلچر ورځ په نوم ونومول شو او له همغه وخت را پدی خوا دا ورځ منځل کیږي. اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلچر کې کوم توکي شامل دي او یا هم کلچر یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکونو کتابونه خبرې پر لیکل کیږي او کی په وینا کې شرح کوونو ورځ یو میاشتې بوونی سي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عام خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچېره د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزوند اخیستیا او همدا لامل دی چې د زورګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ون منځل شو چې لزګونو نارینه او خزینه پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل لوګ دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپل کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبل هغه شته دی. دلته خزینه راخلي دی هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کی په دې کې پهلوانی کیږي ملي اتان به ورکی او خم راوستي کېدیم درولې دي نقاشیان او رسامیان اندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې په خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبه وهل همدارنګ میچنه ده تروی چې جوړې خلک اغه ده ګند افغاني زمونږ تاسو غلې باز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل زمونږ دود د چتا سو خویندې فل حال دلته ګورې چوره ټوله غند افغاني کالی اغوستي چې زمونږ په ډېر خوشاله ما چې مخبل هم پکې دلته برخه واخستو نو خویندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان دې درودات ولسوالین راغلم دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ام ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړی په سر کړی وي خويند می ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي چمبی می ولیدل میچین می ولیدل خیمه می ولیدل سخ خوشاله ام په دیوانی چې هغه ځوانان پګړی په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډرامه د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثر اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مرسی زور نادر سی نردلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
مرسی دا امن جاخ پنم مشایره ده چی تیرش پا پا ترینکوٹ شار کی تر سرسوا
زور تا هر چا خان سی پر غریب
دشوی چکم لس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانې له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه یې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. د امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د لاس یو ملانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړي هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ سوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1951 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. فامیل چی هست؟ میشه بگی؟ اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که که قرار دارین چی میخواید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده که مونگ پدیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاگ زوان ده چونه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی په ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 278 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بورا ته وایا، ګلونه زر زر بویوه، خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا طلایي موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر اتک سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منه یا خزان موږ ته د نړۍ یوه بله څیره راروښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا طلایي موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا هم دا دسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلی وي زیار ایستلی وي. نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسې په دې موسمونو کې لاندې کیږي، او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندي او هغه سې واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یوه میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وسې د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمېر نورو سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخېږي چې له یو بل توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي تر سره کیږي. د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبي لرو چې د دوو لوبو نمونه یې زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغلته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوین کې ورته آیي، هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي، او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بالخصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
Thank you.
د بنگړو په شور سجده شو سندریزا موسیقي کړه حلال خپل مانځکی د دغه بیت پاوري دوب زینو ته خامخای او معصومه خوشوخه سیره مخته درېدلې وی د پوهاند فضل ولی ناګار ل قلم وتلی توري دي استاد ناګار وای چې د ژوند تر ټولو ستر سرمایه شیرونه دي د فنکار په نننې برخه کې ل نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلو زه فکر کوم چې دا اوس بزمنګا ګڼه ورېدم تاسو پیژنی کله چې تاسو نو مخلو نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعری راځي خو بیا موږ ځوانان یا ملګری چې موږ سره اوس یو ځای شوی دي دا خو سره د لاخ بلتیا په خاطر که تاسو راکوي چې ناګار څوک دی
تاسو نو ډیره مننه د ازادۍ د راډونو چې ډیر ښه پروګرامونه لري بیا دا پروګرام خو ډیر ښه پروګرام دی راډیو مجله خدای دې وکړي چې زه وکولای شم چې داسې خبرې وکړم چې دغه پروګرام هغه موقف زه راټیټ نه کړم لوړې کړم نو دا تخلص زما داسې و چې موږ ډیر پنځوسم کال کې چې د ژبو ادبیات پونځي له کامیاب شو هلته زیر صاحب مو او رشاد صاحب مو رشاد صاحب علامه رشاد رحمه الله لوی شخصیت و او مشهور استاد و نو خو زیر صاحب داسې یو تګلاره لرله چې پښتو یې ډیره خوښه وه او سوچه پښتو نو ما چې دا ناګار تخلص دغه کړ ځان دپاره غوره کړ رشاد صاحب ویل چې دا تخلص مه ږده ما ورته چې ولې ویل دا منکر ل او زیر صاحب وویل چې دا تخلص ښه دی نو هغه د زیر صاحب اثر هغه وخت کې په موږ باندې ډېر و اگر چې اوس زیر صاحب تا به اورېدلي یا نه چې خپله نمانځغونډه کې په کابل راډیو کې ویلي چې زما دو شاګردان یو ناګار و یو سمیم نو کاشکې چې ناګار د عربي نه فارغ وي او سمیم د پښتو نو دا د ناګار کلمه او تخلص دغه شانتې منځته راغلی استاد زده
کړې دي کله شروع کړې څومره زده کړې دي وکړې
نو زده کړې خو موږ داسې وو چې زموږ خو په چارده کې اوسېږو د بټیکوټ تم د بټیکوټ بټیکوټ ولسوالۍ مربوط په چارده کې اوسېدلو زموږ په کلي کې دوه مدرسې وې یوه د حفظ مدرسه وه او بله د اسلامي علوم وه او زموږ دا کورنۍ مې روحاني غوندې وه نو طبعا د دیني او مضامینو د درسونو سره جوړه زیاته وه اته موږ د عمل خان لیسې د تلو بیا وم چې زه مازدیګر راغلم نو د لوی مولوي صاحب په نامه باندې چې مصفات دی خدای دې وبخښي د مولوي صاحب نخود احمد پلار د هغه جومات له وتلو هلته من بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف و حتی د هغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولې وه د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي و صرف درې صنف و بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صنف د بټیکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وي او د هغې نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته عمل خان لیسې له لاړو عمل خان لیسه اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسم په موږ شو بیا د هغې نه وروسته هم چې کانکور امتحان ورکړ دغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي او زه د ادبیاتو نه کامیاب شوي زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده مګر دا زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملام او معلم هم هغه دې سره جوړ نه ویل تا باید کوم بل پوهنځی لوستلې خو د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر او دغه وختونه نه دغه سره مینه او د هغې نه وروسته بیا ماستري واخیستله پښتو ادبیاتو کې نو هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذات فرهنګ کې د درې ریاست بیل بیرو چې د مطبعې ریاست و بل د تلویزیونو او بل د اطلاعاتو فرهنګ و دا د مطبعې ریاست چې و دا د حزب سهم و نو خنجر صاحب رئیس و هغه بې وفات شو بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په ایم ازادي راډیو هغې کې مو کار کوو شهادت اخبار و هغه سره و بیا اخیر د دې ځاینه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې ځاینه لاړل نو بیا بعضې استادان دلته چې زما په کې هم صنفیان ټولګیوال وو بیا هغو ورته وویل چې ته پنځه لاره نش راغی نور څه پنځه لاره نو واستو څه پرندل ته یو
د لیک شاعری قلم دا پرزینه په پارچا باندې خوله پاک نه کی په ډیر کم خلکو کې او بیا ډیر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې پرزینه په بشپړ ډول یې نه ډیره ښه پرزینه ورته وشي بهتر پرزینه ورته وشي د شاعری پیل وکړو دا پرزینه
شاعری پیل ماته مخکې خبره وکړله چې زمونږ په داخپل کوم کلی چې و په دې کې د حفظ مدرسه وه زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس نو دا قاریان چې و ته به هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل بس دغه به مونږ له خوند راکوو او بیا په خا وخت کې خو ته به نه هغه فطرت او طبیعت په کې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري او څه دا زموږ سبقونه او دینه مخکې زما تره و هغه بیا وفات شو هغه وکیل و فضل الرحیم اخوندزاده هغه هم شاعر و نو داسې په تسلسل باندې و په توارث باندې دا ده شعر چې هر څه ورته وی ښه و که خراب و خو زموږ په دې کور کې پاتې و مام دا لرونی ویل
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو نه اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې د څېړنې بحث ډېره پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر فیصله ډېر باریک کار دی د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله ده یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق بل طرف ته تحقیق دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند دا چلند څومره څنګه کولی شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
رشتې هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي په شعر کې بغاوت وي او دغه شانې ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او د اصولو لاندې نه راځي ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یې هغوی خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ له د درس او تدریس چارې را په غاړه شولې خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوهیدلو امکان ډیر زیات وي نو موږ ته چې دا چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کولی نه شمه خدای نو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره به وي چې یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوهیدلو ډېر امکان دی که هیوادمر صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شي نه دی کړی
استاد زه چې ماسل او ماستا شاعري مې ډېره لوستې وه مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر نه یې اورېدلی ستاسې له خولې نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي
والله کاشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي خو زما یو انډیوال دی او امدا سنی نومی در ناخلم اگر ته ویل ویل ته خو دنیا غم خود سره نشتا خدا اخرت غم دین کړی دی نو ته څنګه بے زما یو بیت وی او ما غم یاد دی چې مال به خیر وي د حساب په رښتینه ناراضي او مدا وزر می بس ته په تک تک کې ناګاری
ناګاری
شعری چاپ شوی دی او د هغې نه وروسته بیا بیان چاپ شو معنی چاپ شوله نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبي ښوونځي په نوم کتاب چاپ شو په لرغوني دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې اوس دا اوس ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه د رحمان بابا تصوف او تغزل دي او ما به زه به اهدام کوم داسې چاله چې وبه لیکمه چې هغه خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي ډالۍ به یې داسې کړم
ډیره مننه استاد خیر
ژوند دې ستاسو
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واورېده بیا یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
سپین گل ار سحر توتی د آینه مخې ته درو، خپل به د آینه شاته پټ وو. توتی به پاینه کې ځان لیده او سپین گل به د آینه له شا ورته خبرې کولې. توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي. ده به هم خپله مخوکه خوروله او د خبرو کولو هڅه یې کوله. توتی په لنډ وخت کې د خبرو چل زده کړ او هر ورځ به یې یوه نوې کلمه زده کوله. سپین گل به د سهار له چای څکلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم ده ته نږدې ناست و. په همدې کې توتی لومړی الف او بی زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین گل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسید خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بی اتفاقه وو او ټول له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باز ته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخی له خبرو لویدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه و، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی و او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. لسه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیار او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیار او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قرغه لستونی راونیو او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخوکه ووهله. نورو مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلود، ځکه خو یې څوک په غم کې نه وو او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغونډ شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایی په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق، هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وی ویل توتی ګله، زما په نظر خو د پاچایی لپاره ته بیخي ښه یې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو خو قرغه وویل چې توتی له دننه ډېر لایق او چالاکه نه دی. خرو ترې وپوښتل ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوترې هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل هغه یو وخت ډیره حسی وکړه چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. کوم مکتب لوستای وای اوس به مو په خپلو کې سره جنگونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل لستونزو خبر دی او بالکل د پاچای لایق دی. کوتری وویل، هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دی وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوتری د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچایي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضریږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
هنر که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کې دی، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تعالی ته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختۍ په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غره سندری واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غره سندری واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سر نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهره هم دا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټم، زه چې چین له روسیې ګټم، د حلب ښار له سوریې ګټم، تحریر میدان له قاهره ګټم او نیویارک له القاعده ګټم. لا بوګد جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهنګیه بي وزلي، له بودایانو نژغورل غواړي او له غزې چاپیره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډېرو جګړو ډکه ده او زه د دې جګړو تنها جنگیاله. ما ته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلې ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غره د جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړه مخ نور ورېږي او له بلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږی ږدمه. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا قامتنا دغ سپینی جامې رنگ کړل دا سمرا قامتنا دغ سپینی جامې رنگ کړل دی پیر خو پلستونی کی خامارا وړې او یو پن می د ټپو پټول لارا وړې او شامل دی پ